سلامونه له غرمې مخکې لاس پجیش کوزه سفی ولستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ټویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وای د کابل په لویدیس کې د پنځمه ماخام په 14 کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي. د کابل د امنی قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوی. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوی ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره راشي یا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچاوي دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې 6500 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتونو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسي ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنځمه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشرې د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلیه او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوی او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجونه هم نشته کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولې چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام تقاوتی حق مسلمه هر فرد نظامی و ملکی می باشه که را امارات قید نموده پول متقاعدین را توزیع نمی کنه بر ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
در افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وایي خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوقو په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړل شوي.
د ښاغلي سنګر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سوو کسانو شمېر شاوخوا 1,90,000 ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالیه وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی. شکسته سکوت.
ډیرو درنو او قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 1,00 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروي کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنی ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې خوایي، خلک وایي چې نیمه هغه ټولنه جوړوي، خو هغه اصولو ته چې ګورو، هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه له وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غیږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي. چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي، نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور روناندي وي، نو طبيعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي لدی غزاین نی ولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچيري بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به څه نا څه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح دی او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی. ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته او همداراز موږ تیرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوې چې د هغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنې نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ بولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي ټولنې ته یو څه مسیحیت ولري خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې داودزی. محترمې عامل په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترم او میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا همداسې وایي، په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې دا چې ټولنې چې اوس نن په کې اوس محدودیتونه چې دي او مخامخ یو سره رابطي لري، نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودل کېږي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو، اما دا ستونزې په دې شکل نه وو. هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه، په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده، او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباو برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، او راکړه ورکړي هغه هم د محدودیتونو سره سره، البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغه نه فرصت لري چې ورته دي. البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي او کار کوي، او یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي، خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده، که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ا دې کال یو خټه باید نن هم فارم درلودل، نن د پروسس یو ماشينري باید درلودل، نن باندې 100 روپۍ به پیدا کړې وي، مګر اوس هڅه څنګه خپل چې ویلي نه وایي دا اوس جاره ده، د خوان اوس جاره ده، قرآنی مکتب ته نه دی یو عالم جنجالونه وځي دا.
ډېر مننه، سلامت اوسه کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي، او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی شي د شزو ونده څومره وه؟
سلام تاسو ته، تر نو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته لږه چې ټول روغ اوسئ. د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډیره اغیزمن دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونده اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې فننې شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیم دا پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغیزمن دی، ځکه چې موږ ګورو یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقوقو مابعد مساوي اوسي. موږ تاسو سره په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو خزا په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې او شکاره چې 50 فیصد تا موکی هم د کورنۍ فساد په برخه کې کومه کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر کاروبار څخه مخکې ښځو کار کول په رسنیز ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکاره ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم ځینو محدودیتونو شته چې یو فرد له پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلې کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او تاسو تجارت کله چې نشست یا کله چې کوم جلسه نه کېږي نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ هر څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایاست، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته ورسېږو چې غواړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشگاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغه ښځو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینو برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړ نه شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي څوکي مشته په ماسک باندې نه مخابري اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماسک اوسي. باید تر ټولو غټ یا اساسمنه محدودیتونه دا ماسک چې په یو آزاده فضا کې باید ماسک اوسي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوټ کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو ویل کېږي چې په یو نشست یا یو په یو کنفرانس کې باید زمونږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. او داسې قرارداد نه کېږي، ځکه په افغانستان کې معلوم دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي، او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باعث کېږي چې موږ نمایشګاه ته لاړ نه شو، او همدارنګه نمایشګاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشګاهو کې اتاسه ونهکړي او حتی ګډون ونهکړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب ته یو هم سبادیولی دی، لکه څنګه چې وو هم مکتبونه بنده یا هم پنتونونه که پنتونونه نوسي. نو یا دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. محترمې غفاري، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترمې روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نه وي، کله چې پیدایش شوانځي نه وي، متوسطه نه وي، لیسه نه وي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل، دا هم دغه څه دی، ځکه چې طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي، هغوی ته له هم اجازه ورکوي، ځکه چې هم هغوی دي په دې رقم روان وي. خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي، زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده، او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه، موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو، چې یو له هغه دلایلو نه د دوی د اولادونو بالخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی، دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. دی ډیری مهاجرین په پاکستان او په ایران کې چې اوس د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي، ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسی لري، بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي، یا ډاکټران یا نرسان، د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي، هغه سهم ورکوي، نمایشګاوي جوړیږي، هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي. دا هم هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته، حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي، بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی. نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای، لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکی ډاکټران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای، دوی باید اقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې، خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی، نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دې نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي، دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي، بلخصوص د ښځو په برخه کې، هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي، زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم که شتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم. او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي، ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته. سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله، ډیره زیاته مننه محترمه داوزی. ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري، لیکن څه ناڅه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداري وکړي یا سوداګري وکړي، که څه هم محدود وي، که څه هم بندیزونه پکې وي، لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوونکی ښکاره شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي، لکه محترمه غفاری چې وایي، د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي، او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه، نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو، نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي، او یو هغه مسئلې دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرې راشو اصلي او اساسي مسئلې ته، هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي، نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم تیر دوه کاله چې موږ اوس یو عمومي صورت افغانان او افغان ښځو افغان خویندو تیر کړل، د هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله په ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو ځان وپېژنئ، بعد د هغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژنئ. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي، د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط همدا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدد بخشو کې یا فضانتو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاری خوبی. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ فعلي شرایطو کې خوندو ته یو څه تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزن بعضې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خپور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت ته خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخي نه تمدیدیږي. نو کله چې جواز تمدید نشي خامغه محدود خلک چې دي دغه وخت پرې کېږي، نو موږ دغه بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابې خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظامي جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن ورځ هم دغه ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویل په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر کېسون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوبوزي، نه یوازې افغانانو ته بلکې ټول نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
من نه کوم دا سیف خبرې وړاندې وکړه زه، نو خبره په دې کې چې دوی خو په موږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نوم سره دا د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیات دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونه اوري او هر غوږی ګوري او یو بهسه انسان یم کولای شي خوزنه کویم چې دوی ولی ځان وی خبره شي چې څوک څنګه پوښتنه کوي وې
د خزو حقونه بالکل ثاني بل دا دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هيله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړي
ما د تلوي چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي په دوی باندې ځګونه کوي چې د خپل د فاره د دې ځمکې پر مخ د دې خپل ژوند بخون کې ستوري پر مخ ودې یو هوا نه دې دې یو جغرافیا دې یو ځای به اوس پیدا نشي چې په دې اصل زمان کې په مېرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هېڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسېږي او ورباندې مالیي ورباندې تضیقیي ورباندې زور اچوي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې دننه مونږ چې همدلته اوسېږو اته زمونږ طاقت نه راځي مونږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینه هیله کوو مشرانو سره یې کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي
ځینې
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه یاد اخلي استوراس لري هغه الته به محدودیت لري هغه به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې مونږ کتل دي سیرو خان او خنځل لري او هغه مونږ سره هم نظر دي چې باید دسینه وي او انکار لري چې تغییر وکړي امید ورکوي هی لور کوي وادي ورکوي مونږ سمره انتظار واسو
بله
یو هی واسي چې یو رسوک تعلیم ولکې اګه د تمدن د کاروان له څونه شاته پات کیږي د اته یو عمر دوه کلون لته دا مولري دا د امر ثاني رئیس زرنه شو چې کلمې سره اوس افغانان بيخي نفرت لري
بله ډېر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا بدر کړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې انداسي وضعیت درلود انټرنټ لپاره مکتبونه پنتونونه ټول بند او ډېره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت اورته دروست پر واس یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هر برخه کې د خپل لپاره ایجاد کړ زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې د خپل لپاره کوم احترام ولري او یو د خپل حقونو پر رسمیت وپیژني د دې لپاره هیڅ وخت لمن نه مو فکر نه کوم چې طالبان ځکه وای چې یو ځل کې دوی انداسې یو وکمنې تدریجه په دویم ځل کې دوی انداسې به وسی کې او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د خپل لپاره بدل شي د لپاره ځل مان نه ځکه د طالبانو وکمنې په افغانستان کې کوم تصادف نو دوی په نور وکمنو سره یو ځای په افغانستان کې داخل او هر بل نړۍ او هر چې دوی ته دستور ورکړي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تطبیقوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د خپل افغان لپاره بدل شي
بله ډېر زیات مننه محترم غفاری تاسو هم د نورو غوندې ناامیده یاست او فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت په لاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شي نه درلودي اصلا لیدلی نه وي او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهیدل او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوښي چې حکومت یعنی څه حکومت نورې تقاضاوي لري او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي به شاید ذهنونه هم تغیر شي څومره تاسو هیله لري
دغه یو برخه تکنا لکه څنګه چې په خوانی مجاهدین او په خوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل، کندي بوري کړی، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړ شي دوی به هم هغه دغه فارمټ ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تورست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی، مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې و هغه کې طبیعي دی چې هیلې و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ یې وینو په کراتو کراتو سربېره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو. دوی بیا هم راووتل، غټ پورته کړ، دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه و رسیدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسید. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې موږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډېر دوی هغه ولري. ګورئ په دغه ټول فشار، ټول د ناټو په بلیونونو روپیو ټوپکو چې هلته ورته پراته دي، او دغه ټوپک ودای په استفادې زموږ غږونه، زموږ حق غوښتنې، د ښځو د حق غوښتنې غږ خاموشوي. دغه سربېره یې ونه شوی کړی چې د ښځو غږ خاموشي کړي، هغه سربېره یې ښځې ونه شوی کړی چې وویروي. نو دغه شی دی چې ورته امیدواره یم او زړړه یم چې حتما رنګ به راوړي په اوږد مهال کې.
بله، ډېر زیاته مننه. محترمې داوزي، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپلې تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې تلیفوني قطع شوی دی د محترمې داوزي. نه، زما شاخ نه اوري. اغلی امیل عبدغه پوښتنه له تاسو کوم، ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله،
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي، دوی باید په خپله کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادېږي، زه خود همدلته وم، د دې ټول هغه د راتګو شیبې او نور چې دا ملري، دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ وخت چې راغی چې موږ کولی شو چې لږ ښه وباسو، خاصو چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ تېنه لري او دوی څنګه تک موږ یې نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي، آوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري، هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک آواز اوري، نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. که کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي، نو هغه ورځ به راشي. خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي، خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله، ډېره زیاته مننه. کوروادن محترمې روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوی دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وای چې کتا سی غواړي چې په رسمیت و پیژندل شي، تاسو باید په ځان کې تغییر راو به خصوصا د شزو په برخه کې فکر کوي چې دا ډول انګیزه به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي.
مونږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. مونږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دار چې بیا راشي او هوایي حمله شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کېږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بېله شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حمله، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حمله وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هېوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبانو چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې دا د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هېوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هېوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هېواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پېچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی د شزو د حقونو فعال، د شزو د حقونو بلې فعال اوشي امیل او همدارس فروزان داودزی او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ودز قرار را شام مهربان